بازیکنان کارشناسان کرکت و همچنان هواداران از داوری‌هایش راضی‌اند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، دا سره رادیو دی خبرونه ته مو هرکلای کو. لمړی د دې سات خبرونه، د هند بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د اکتوبر له 9 تر 14 پورې به د طالبانو د بندرنیو چارو وزیر امیر خان متقی کوربه وي. د دې وزارت ویندوی رندهیر جیسوال پرون په یوه خبري غونډه کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د هغه بیان یادونه وکړه چې له مخې متقی ته د هند د سفر معافیت ورکړل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او ګڼ نور جکپوري چارواکي د ملګرو ملتو د سفرونو د بندیز په لیست کې دي، او کله کله یوازې د ملګرو ملتو د دغه سفري بندیز په معافیت سره بهر ته تللی شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز ویل چې هندي چارواکي له طالبانو سره په تماس کې دي او هند له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. جیسوال د بلګې په توګه له زلزله ځپلو افغانانو سره د هند مرستو یادونه وکړه او ویل چې په لومړي سر کې دوی بیړنۍ مرستې ورسولې او وروسته یې نورې مرستې هم د چابهار له لارې افغانستان ته واستولې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي چې د ډیورن پر کرښه د پرتو سیمو د ناامنیو په اړه د طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره د دوړاندیسته د پاکستان د مرکزی حکومت خبرګون امید بخون کړي. د ډان رسپانی د راپور لمخي علي امين ګنداپور پرون په خپل دفتر کې وی غونډې ته وبل چې د یو دایمي حل لپاره له افغانستان سره خبري ضروری دي. شغلي ګنداپور ادعا وکړه چې د افغانستان بے ثباتی د خیبر پښتونخوا پر نظم ناوړه اثر کوي. په راپور کې د اسلام آباد د خبرګون په اړه څه نه دی ویل شوی. ګنداپور یو ونی مخکې په پېښور کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي و چې ایالتي حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د پاکستان د پوز د عملیاتو ملاتړ نه کوي. د اسرائیل پوز وایي چې لا یې هم د غزې په ښار کې عملیات روان دي او د دې سیمې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې خپل مينو ته دي نستنيږي. په عین حال کې د غزې د ملکی دفاع ادارې وایند محمود بسال فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې په غزې کې بیگانه شپه ډیره سخته تیر شوه او اسرائیل لسکونه بمباري او د توپونو حمله وکړي. په غزې کې لشتل لشه اویا کسان یوازې د جمعې په ورځ په بریدونو کې وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون پر اسرائیل ژغ وکړ چې سمدستي پر غزې بمباري ودروي. دا غوښتنه وروسته له هغه وشوه چې حماس د اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو او د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټرمپ د وړاندیز شوی پلان ځینې برخې ومنلې. ولسمشر ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه ټروت سوشل کې لیکلي اسرائیل باید پر غزې بمباري سمدستي ودروي ترڅو یرغمل شوي کسان په خوندي او چټکۍ سره خوشي شي. د ایران قضا نن سهار د وو نورو سیاسي او امنیتي بندیانو د اعدام حکومت تطبیق کړل. د ایران د قضا د خبري آژانس میزان د راپور لمخي شپږ اعدام شوي هغه کسان دي چې تجزیه غوښتونکي او د خوزستان په خرمشهر ښار کې د تروریستي حملو د تنظیمون کې بلل شوي دي. د دې کسانو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. میزان ویلي چې دوی خپل جرمونه منلي دي. د میزان د خبر لمخي دي کسانو له اسرائیل سره هم اړیکې لرلې.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروګرام ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. لېوی مدیر رئیس ویل کیږي چې د افغانستان پلازمینه کابل د اوبو د کمښت له جدي بحران سره مخامخ ده. د مرسي کور په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د راپور لمخې په کابل کې ترمزکې لاندې اوبو کچه په تیرو لسو کلونو کې د نفوس د زیاتوالي او د اقلیمي بدلون له امله تر دیرش مترو پورې ټیټه شوې ده. د مرسي کور بنسټ موندنې ښیي چې په کابل کې د اوبو نشدې نیمایي څاګان چې د ښار د اوسیدونکو لپاره د تشاک د اوبو اصلي سرچینه چینی دی وڅ شوی دی. د میرسي کور د مندونې لمخې که دا بهیر دوام وکړي نو شایي په کابل کې د اوبو ټولې سرچینې تر 2030 پورې وچې شي چې د ښار د 2 میلیونو اوسیدونکو لپاره به جدي ګواښ وي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې هم په وروستیو ورځو کې خبرداری ورکړی چې ممکن د کابل تر مځکې لاندې اوبه تر 2030 کال پورې بیخي وچې شي. بنسټ د دې بحران د حل لپاره د نړیوالو اقداماتو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې که دې ستونزې ته لارې چارې ونه موندل شي نو کېدای شي چې د پراخې کډوالۍ او د خلکو لپاره د نورو ستونزو سبب شي. راپور د اوبو ککړتیا ته د یوې بلې جدي ننګونې په توګه اشاره کوي او یادونه کوي چې په کابل کې تر مځکې لاندې اوبو لږ تر لږه 80% سرچینې له صحي نظره ناخوندي ګڼل کیږي او د فاضله موادو، ارسنیک او نورو موادو اندازه یې لوړه ده. د ملګرو ملتو د پوهنتون د اوبو، چاپیریال او روغتیا د انسټیټیوټ رئیس کاوه مدني وایي که څه هم دا وړاندوینه ګرانه ده چې کوم ښار به لومړنی عصري ښار وي چې د اوبو له بشپړ وچېدو سره مخامخ وي، خو بېله شکه کابل په نږدې راتلونکي کې د دې لقب لپاره یو له خورا جدي کاندیدانو څخه دی. د بریتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې اوبو ته لاسرسی د کابل د اوسیدونکو لپاره په یوه ورځنۍ او دوامداره مبارزه بدله شوې. ځینې کورنۍ د خپل عاید تر 30% پورې په اوبو لګوي. له بلې خوا د کابل د نفوسو زیاتوالی چې د ښار د ظرفیت په پرتله 8 چنده زیات شوی د اوبو تقاضا ډېره زیاته کړې ده او د اوبو رسولو د مدیریت او څارنې لپاره د ظرفیت نشتوالی دا ستونزه لا پسې پراخه کړې ده. د اوبو او د حفظ الصحې پروګرامونو د پلي کولو لپاره د بودیجې نشتوالی او د اوبو د کمښت بحران لا پسې خراب کړی دی. د 2015 کال په لومړیو کې د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اعلان وکړ چې د دوی شریکانو په افغانستان کې د اوبو او حفظ الصحې پروګرامونو د تطبیق لپاره د اړتیا وړ له 2.4 میلیون ډالرو څخه یوازې 8.4 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. له هغه وخته چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې واک بیرته ترلاسه کړی، د اوبو او د حفظ الصحې لپاره د نړیوالو مرستو 3 میلیارد ډالر هم ځنډول شوي دي. د ګارډین د راپور پر اساس د پنشیر د سیند د اوبو د پایپ لاین پروژه یوه له 2 پروژو څخه ده چې که بشپړ شي نو د کابل تر مځکې لاندې اوبو باندې ډېره تکیه کمولی او د 2 میلیون خلکو لپاره د څښاک اوبه چمتو کولی شي. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه دي، دواړه په دې برخه کې متخصصان دي، د کابل پوهنتون پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال او ډاکټر محمد عاصم مایار چې د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص دی. دواړو ته هرکلی وایم او لومړی به که ستاسو دواړو درنو میلمنو خوښه وي د خبرونې په پیل کې د بحران په دلایلو خبرې وکړو، بیا به پر عواقب وژغیږو، ورپسې به د مخنیوي په لارو چارو ستاسو نظرونه واورو. نو لومړی پوهن صاحب دودیال، ستاسو په نظر دلایل څه دي او آیا تاسو هم دا باور لرئ چې د کابل ښار اوبه یا تر مځکې لاندې اوبو سطح نورم په ټیټېدو دا حتی د وچېدو حد ته رسیږي او دلایل څه کېدای شي؟
بلکل، تر ټولو مخکې سلامونه و سلامات وړاندې کوم. متاسفانه اقلیمي منفي بدلون په هر څه باندې تاثیر کړی ده. په اوسط ډول د تودوخې درجه لوړه شوې ده په ټوله دنیا کې، د سمندرونو سطحه لوړه شوې ده، د اورښتونو شکل او وخت بدل شوی ده. هغه وخت به چې واوره باران هغه وخت مې چې به چې باران و ګلۍ ورېږي دغه دمسمسس پروان کې شدیده ګلۍ ولیدله. دا ټول هغه علایم دي چې متاسفانه اقلیم په ناوړه شکل سره بدل شوی او په دې کې د ځمکې لاندې اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده په افغانستان کې. دا طبیعي تاثیرات هم دي، خو په دغه طبیعي تاثیراتو کې تر ډېره پورې په خپله د انسان رول ده. دغه تشدیدي صنعت او اقتصادي فعالیت باعث دی شوله چې اقلیم ته تغییر ورکړي. دغه غازونه چې موږ ورته ګلخانهي غازونه وایو، دا په هوا کې یو طبقه تشکیلوي، دا د تودوخې د لوړېدو باعث ګرځي. د بلې خوا نه ځمکې په ناوړه ډول سره ځینې کیږي، خصوصا په افغانستان کې د ځمکې مفیده سطحه چې هغه شین فرش لري، ځنګلونه دي، زراعتي ځمکې دي، دا موږ له منځه یوړلې او دا مو بدل کړلې په داسې استعمالونو چې هغه د غرونو لمنو غونډیو دښتو کې هم کېدای شو. ولې موږ ځنګل هم له منځه یوړل، څړځایونه هم له منځه یوړل او بهترین شنې ځمکې مې په اوسېدلو په رهایشي او تجارتي او صنعتي او ترانسپورتي استعمال باندې بدل کړل. دا ټول حیثیت لري او اوبو د استعمال ډېر زیات شوی ده، هېڅ څوک میتر نه لري، معمونه نه موټر شوي نه سلمانیانې کورونه او دا بس ټوله ورځ دا لګیایي. د دې نه بر علاوه د کښت دپاره دغه سولر دستګاوې چې لګول شوي دي او دا د ځمکو نه بې اندازې اوبه راوباسي، دا په خپله یو بد عامل ده چې متاسفانه ټولو تاثیر کړی ده او د ځمکې سطحې لاندې اوبه دومره او ککړتیا ورسره بل مشکل ده. د دې دپاره تدابیر شته، هم تخنیکي هم علمي هم د اوبې بودې.
ډېره مننه استاد. اوم ویل چې په اول به په دلایلو خبرې وکړو. ډېره زیاته مننه کور ودان. ډاکټر صاحب مایار، یوازې اقلیمی بدلون بیا د نفوسو زیاتوالی د دې عامل دی چې کابل منظور دی، یوازې په کابل کې چې هلته د ځمکې لاندې اوبه کمې شي یا بیخي د وچېدو له خطر سره مخامخ شي، او که دا هم د چې په یو و میلیونی شهر باید هم په ځمکې لاندې اوبو باندې تکیه ونه کړي، فکر کوم چې په دنیا کې هر لوی شهر حتما یو بند ورته شته چې له اوبو استفاده کوي، یا یو سیند شته چې دغه له اوبو تصفیه کیږي او دغه له اوبو استفاده کوي. د ځمکې لاندې له اوبو څخه به دومره زیاته استفاده لوی شهرونه نه کوي که څنګه؟ ډاکټر صاحب مایار، فکر کوم چې مایر صاحب زما ژغ نه اوري، خو خیر تخنیکي همکار کوشش کوي چې ورسره خبري وکړي، ګوندي زما خبري واوري. ډاکټر صاحب مایر څنګه اوس زما خبري اوري؟ صحیح، دوی ته بل سره ټلیفون وکړو. دا پښتنه بل پوهن صاحب دوجال څخه وکړم. دوجال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې ځینې عوامل یاد کړل، دغه عامل تر څه حد پورې رول لري؟ ما ویل چې په لویو ښارونو کې، هغه د دنیا لویو ښارونه چې هر چیرته دي، اوسیدونکي څاګان نه کینی، اوبه په نلونو کې ورته راځي، هغه اوبه هم عموما په شاوخوا بندونه جوړ شوي، له هغه بندونو ورته راځي، یا سیندونه یې روان سیندونه لري، هغه اوبه تصفیه کیږي او په نلونو کې ورته راځي. اما په کابل کې چې اوسې نفوس 2 میلیونه ته رسېدلی دی، دلته لا هم خلک د ځمکې لاندې اوبو باندې اتکا کوي.
دا زمونږه لوی مشکل ده. اگر چې ډیر پوهه تقریبا 50 کال مخکې ډیر ښه د نلونو سیستم په پرمان راته شوی، دا مشکل حل و په کابل ښار په هر کوڅه کې یو نل و، او دغه چې کورونه لکه شارینه و وزیر اکبر خان و کارتیسی و کارتیچار خو هر کور
هغه وخت چې دا نلدوانی و تاسو وایست، هغه بل کوم ځای
معمول زیاتره دغه د پغمان ذخیره و دا وه چې تاسو وګورئ د تلویزیون د غره په ډډه کې اوس ذخیرې نښه شته. دغسې بل مقابل د وصل آباد چې وګورئ په دغو ځایونو کې د اوبو ذخیرې وې، دا ټولې د پغمان کېدلې. البته یو شمېر نورې ساګانې هم کیندل شوې وې چې دا سیستم یې تقویه کاوه، اما دغه ځینې دوه ویالې راغلي وې، دا د کومې تخنیکو افشار و دغو ځایو پورې دا ساحه دا د سیلو مخه خوشحال مینه ته آبیاري کوله. حتی په دغو ځایونو کې هم اوبه د څښلو وړ وې دغه د کومې تخنیکو دی ځکه. بله لویه ویالې چې د اوبو د زیرزمینی اوبو د کابل باندې ډېر تاثیر درلودې، کارلانجو یې ورته ویلې، دا د چوتون د خوانه هغه د لنګندرو د ځینه ډېرې پاکې اوبه وې. دا دغسې راتراته روسل آباد و بالاخره تر دغه بالای او تر دې ځایونو پورې دغه ویالې ټولې باعث د دې ګرځېدي چې د زیرزمینی اوبو سطحه په کابل کې یو څه اندازه تأمین وي. له دې نه بر علاوه دغه دوه سیندونه چې راغلي دي، چې و ته چمچمست وایي او بلې چې و دغه د ګذرګاه سیسره چې دا دواړه یوځای کېږي، دوی زیاتره وخت خو یې اوبه لرلې، خو اما استفاده دو چنده او در چنده اگر هم پدید نمناسب شکل سره دوام داری او دیده عواقب نور هم گوکن کید.
بله دیره مننه پوهان صاحب دودیال. داکتر صاحب مایار، پوهان صاحب دودیال ځینو عواملو ته اشاره وکړه، لکه اقلیمی بدلون، لو بو څخه به دریغه استفاده، د نفوس زیاتوالی چې لکبل کابل دی او بوله او چیدو سره مخامخ دی، تاسو نور څه پی زیاتوي؟
ډیره مننه سلامات اوسې. په اصل کې کوم کا ورته وکړو، د کابل د اوبو ستونزه، یعنی موږ باید طبیعي سرچینو ته دومره مستقیم اند خلکو لاسرسی نه وای، لکه څومره چې وسته په دې یو منظم سیستم باید درلودل، او د همدې خاطر په کارونو کې د وبرخانه سیستمونه جوړیږي. د موږ د کابل ستونزه عموما همدا ده چې د حکومتوالۍ د اړخه یا مثلا د اوبو د رسولو د اړخه ډېر دلته کار نه دی شوی. کومې شبکې چې جوړې شوې وي هغه که موږ د هغو تاریخ ته وګورو یا مثلا د هر زمانه کې چې ورته وګورو دغه کافي نه وي. نو دغه برخه تر دغو نورو برخو ډیره ضعیفه وه، او د اصلي علت یې تقریبا دې ته راګرځي. که موږ ورته وګورو حکومتونه ضعیفه وو، او یوازې په هغو زیربناوو باندې دوی کار وکړه چې هغه ښکارېږي، لکه سړکونه دي، مکتبونه دي، کلینیکونه دي. نور خو د ځمکې لاندې زیربنا چې مثلا د اوبو رسونه ده، په دې باندې کار نه دی شوی. یو علت عمده علت یې همدغه دی. که موږ بل علت یې غیر فلانی پراختیا ده د کابل ښار، که موږ ورته وګورو د کابل ښار هغه کومې ساحې چې تقریبا دېرش کاله مخکې په رسمي ډول توضیح شوې وې همغه یوازې نمرې پاتې دي. نورو ټوله پراختیا د کابل په دومره کلونو کې په غیر رسمي ډول وه. دلته ستونزه دا وه چې پخوا، یعنی مخکې به دغه دېرشو کلونو ته مخ به چې کله چا کور جوړوه، هغه به د آبرسانۍ شرکت نه، همدارنګه د برېښنا نه، د ټولو نه اجازه اخیستله چې یعنی اول به دغه سرویسونه یې د کور دغه کور ساحې ته رسېدل. مثلا د آبرسانۍ نل به رسېده، برېښنا به رسېده، بیا به د کور جوړېده. خو کله چې د تیرو کلونو کې مثلا نفوس ډېر شو، د شهرسازۍ وزارتونو او د نورو دا اجازه ورکړه چې کورونه همداسې جوړ شي بدون له دې نه چې دغه شبکو ته وصل شي. داسې یو فضا رامنځته کړه چې اول کورونه جوړېدل، بیا پس دغو زیربنا جوړېدل، او دا د ستونزې لامل شو، نه د دې چې هغه حل لاره شي. همدا علت و چې مثلا د خلکو د شبکې ته د نه لاسرسي له کبله کویانو ته مخه کړه. او هغه دی موږ تاسو وینو چې اوس د ځمکې لاندې اوبه په خلاصېدو دي، او خلاص هم دي تقریبا. همدارنګه د فاضلاب شبکه هم نشته چې هغه هم سپتیک ساګان تقریبا ډېرې جذبي دي. بېرته کومې اوبه چې جذبېږي هغه هم هغه اوبه ککړوي چې تاسو د که د کابل د اوبو په اړه څوک بحث کوي، یعنی د کیفیت اړخ هم ډېر پکې خراب دی، او دا د پامه نشه غورځېدله. نو د کوم علتونو نه چې استاد ورته اشاره وکړله، دغه علتونه هم په هغې کې شامل دي او ډېر جوت دي.
سلامت اوسې کور ودان. مخکې تر دې چې بله پوښتنه وکړم، اوریدونکي دوه تنه لرو، اول به د دوی خبرې واورو. لومړی زرملوال صاحب، تاسې مهرباني وکړئ.
ډېره مننه عصمت سروان صاحب، سلامونه او نیکې هیلې تاسو او محترم د ازادي راډیو اوریدونکي او کارکوونکي او مېلمانو ومنئ په ډېر درنښت.
سلامت اوسې کور ودان، مهرباني کوئ.
نو دا موضوع خو څه دی؟ کابل د ښار په باره کې دا کورونه جوړولو دسې، مثلا دغه کورونه څرنګه جوړېږي، مثلا کوم نقشې، دا بالکل دا ډېره ښه موضوع ده.
زرملوال صاحب، اصلي مشکل خبره دا ده چې د کابل شار په باره کې ویل کیږي چې تر 2013 کال پورې به تا د ځمکې لاندې اوبه شاید کاملا وچې شي، څو په یو غړپ اوبه نه لري چې ویټ شي، او د دې عوامل څه دي، څه باید وشي؟ که په دې اړه کومه پوښتنه لري؟ البته دا مشکل صرف په کابل کې نه دی، د افغانستان په اکثرو سیمو کې دا تر ځمکې لاندې اوبه ډېر بې درېغه استعمالي شي. مهرباني.
نو بس دې کې ما دا نظر د عصمت سروان صاحب چې د دې لپاره باید احتیاطي تدابیر ونیول شي، ځکه دلته ګوره داسې دي اوس ګوره د کابل ښار لکه څرنګه چې ما خپله باندې لیدلی ده، اکثره داسې اوبه وي چې هغه د تشنابو یا د لارو راوتلي یو خدا خبره وي، بل داسې ده دغه د اوبو په باره کې چې دا د اوبه باید سپما وشي، سپما وشي یو دا خبره ده، او بل باید بندونه جوړ شي، هغه د بندو لارې نه کېدی شي ښارونو ته هم اوبه ورسېږي، مثلا د پیسو یا د په هر رقم باندې چې عصمت سروان صاحب باید بندونو بیا رغونه وشي، باید بندونه دي. او بل دا ده دغه اوبه چې دي که چېرته ورښتنه ډېر زیات وشي، ډېر بارانونه وشي، د هغې له وجې نه هم کېدی شي دغه اوبه یو څه پیدا شي، یو څه زیاتې شي. نو د کابل ښار یا مثلا په مجموع کې نور د افغانستان نور داسې هېوادونه دي چې هغلته اوبه مخ په ښکته روانې دي، دغه اکثره دا برمې دي، دغه خلک کاږي مطلب په ډېر زیات، یعنی سېزول یې سم داسې ما اورېدلي دي او داسې خبرېږم چې اوبه
ډېره مننه زرملوال صاحب کور دي ودان. یو بل اورېدونکی هم لرو، قاري صاحب پښتون دی، مهرباني کوئ قاري صاحب.
سروان صاحب محترم سلامونه مې قبول کړه، په ستړي مو دې ستړي مې شه اوس سره ورکو ان شاء الله.
وام داسې ده، مننه، سلامت اوسئ، خوشاله اوسئ.
تشکر، سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم، تاسو مېلمنو ته، استادانو ته خبره دای ده. دا د اوبو په باره کې موږ تاسو څو واره خبرې سره کړې دي، او ماغه موضوع ده، واغه موضوع ده، دا تنها د کابل موضوع نه ده، بلکې د ټول افغانستان موضوع ده. او بل خبره دا ده چې کزه خپل د ولایت تصویر در کوم، موږ جوزجان ولایت چې یو په ریګو په یو دښت کې راګیر ولایت یو، وګر چې د ماجنو کور دی جوزجان، د غازو د نفتو د تیلو کور دی، اما تر ننه پر جوزجان څخه خدمت نه دی شوی. نو هغه خلا په هر صورت رالو د وبو په باره کې پخوا بارانونه کېدل په جوزجان کې، واوري کېدل، اوس هغه بارانونه تون تغیر د اقلیم راغلی دی، هغه بارانونه واوري نشته، هیڅ شی نشته، که یم په داسې اندازه دی چې یو دا قدر وبه نه ذخیره کېږي. نو زما غوښتنه دا ده، اول خو د نظام وظیفه ده چې دا خلک کنټرول کړي، هر سړی چې برمه باسي که کوبه باسي د دې اوبو په سما باندې فکر وکړي. دوهم د ملت مسؤلیت دی، تنها په نظام هم نه کېږي. درېیم زموږ د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته آګاهي ورکړو چې اوبه څه رقم باید سپما شي، که موږ ته بندونه جوړ شي، موږ ته اوزونه جوړ شي، موږ ته ذخیرې جوړې شي، یا انشاءالله تعالی دا ګرد کارونه کېږي. ولیکن درې قشره باید مسؤلیت واخلي، یو مسؤولین د نظام، یو ملت، بل علما. علما باید آګاهي ورکړي، ملت باید په دې اړه کوشش وکړي، نظام باید کنټرول ولري.
لسم ډیره زیاته مننه کور ودان له دوړو درنو اوریدونکو مننه کو. استاد دودیال، د زرملوال صاحب خبرو کې دا خبره ما زما پام واړه، او دته چې احتیاطي تدابیر پکار دي او په اوبو کې سپما وشي، دوشي ته چې ډاکټر صاحب مایاره اشاره وکړه چې اوس دې ښار کې دومره په طبیعت کې مداخله نه کیږي لکه په کابل کې. سی فکر کوم زما په فکر چې منظور یې دا و چې که دا اوبه دولت کنټرول کړي وای، نلونه وای، خپل دولت ژور څاګان کیندلی وای، او د نلونو له طریقې کورونو ته اوبه انتقالولی، میترونه درلودی، خلکو به اسراف نکاو، اوبه به سپمولې، او اغمر اوبه به مصرفولې چې په کار دي، نو اوبه به داسې نه وچېدي. په دې اړه ستاسو ته پیرا سره.
بالکل، مونږ دا استعمال دی اوبو چې دا اوس کورو دا ډیر غلط، ډیر ناوړه ده. حتی هغه وخت کې چې اوبو مشکل نه وای هم، دا ډول استعمال او د اوبو دومره افراطي ځای کول بالاخره نتیجه همدغه شی راسته لکه دا اوس چې ده دا خو د هغه استعمال او بل دا ده چې دغه د اقلیم او د اورښتونو ویلې لپاره هم موږ د خپل لاسه مو بارانونه دغسې کم شول ګډوډ شول وخت هم بدل شو شکل هم بدل شو د واورې په ځای باران د باران په ځای ګلۍ د ګلۍ په ځای دلته داسې بې موسمه باران دا ټول زمونږ د ناوړه تدابیرو د ناوړه کړنو دي متاسفانه د خلکو
استاد لیکن دا د اقلیم له بدلون سره انسانان هم باید ځان بدل کړي لکه څنګه چې حیوانات ځان بدلوي لکه څنګه چې بوټي ځان بدلوي نو د دې هم چاره حتما شته مهرباني څنګه ځان بدل کړو وس به وس واوره نه وري شي باران وري څنګه ځان ورسره بدلولی شو
مگر استفادی بدل کو مونږ تخنیکی تدابیر تر لاس لاندې ونیسو کنه وضعیت تر دې نه هم بدتریږي هغه عبارت د دې څخه دی دغه د پامیر د غرونو اوبه کومې چې دي او دا زمونږ نه مفت ځي په دغو سیندونو کې اوبه چې برابر شي ډېر ژر مونږ ژورو ته برابرو او په ژورو کې د لاس ووځي دا نه ده پکار هر ځای کې چې امکان وي مونږ باید د اوبو مخه ونیسو چې ژورو سیندونو ته لاړې نه شي دا که موقتي ذخیره ګاه وي دا که لښتي وي چې د سیند ته نه بلکې زموږ ته رهنمایي کړو او بیا دغه اوبه چې مونږ دا رهنمایي کړو د سیندونو نه را اړوو دغه کېدلی شي مونږ باغونه هم پرې باندې جوړ کړو او زموږ زیرزمیني د اوبو سطح هم لوړه کړي دا ډېر زیات دا امکانات شته دي اما تنها په کابل باندې مونږ نه متمرکز کیږو زه چې دا تاسو ته عرض کوم زمونږ هدف دا ده چې په ټول سر تا سر د افغانستان کې دا تدابیر ونیسو همدا اوس سمت شوال کې که په ښارونو کې اوبه ملوثه کېږي د بدرفتونو د سیستم د نشتوالي له امله په سمت شمال کې زمونږ نه نمکي شولې یعنی په ځمکه کې شوره او مالګه راجیګه شوله او دا په اوبو باندې هم بد تاثیر کوي دغه به باوجود دې چې اوبه به وي خو مالګه به ولري دا بل مشکل او په ځینې نور ولایتونو کې لکه هلمند او په دې کې چې مکمل خلک د یو کلي ووتل هغه کلي پرېښودل هلته معلومدار چې هلته هغه یو کم اندازه زراعت چې وو باغونه چې وو هغه هم وچ کړل دا ټوله متاسفانه ډېر بد نتایج لري د دې دپاره پالیسي او برنامه پکار ده اوبه باید سر تا سر د وطن کې مدیریت کړو په مقایسه د ټولې اوبو د افغانستان د سطحي روانو اوبه چې آبهای روزمینی ورته وایي په شمول د دې او ټولې زیرزمینی اوبه چې بیا د ټوله سطح د افغانستان در بر نیسي د دې په مقایسه کابل ډېر وړوکی ده ډېر وړوکی ساحه ده د دې چاره خو بالکل کېدلی شي ځکه چې دلته تخنیکي امکانات هم لنډ میسر دي او لارې هم هرې خواته تللي دي هم د پشیر د سید خواته تللي دي هم د پغمان د اوبو خواته تللي دي او هم دغه اوبه چې د میدان وردګو د هغه نه وروسته ده چې د دې سیمې نه وځي او د هلمند د سیند په خوا ځي حتی د دغه مدیریت کول د کابل د ښار په ګټه باندې امکان لري دا ټول حتی مونږ کولی شو چې د دغه د تګاو نجراو کې دغه ځای کې چې دا دوه سیندونه یو ځای کېږي دا هم مونږ تاسې په شکل سره راوکړو کم له کمه دغه کابل جدید سروبي دا چې ورته وایي دا د صافې د غرونو په دغه ځای کې مونږ ورته تمځایونه دا جوړ کړو دا ټولې اوبه زمونږ نزي هغه نغلو کې بیا مونږ یو کنټرولي او ذخیروي بند لرو چې هغه هم د شپېتو کلو مخکې د خواریو له برکته ده او دغه ګټه بیا کابل ته نه رسېږي اما شاید کته د نغلو د بند نه کته په هغو باندې ډېر مثبت تاثیر لري اما د غنې بار نه لري دا مونږ کولی شو چې پرته دې نه چې د نغلو په لوی بند باندې بد تاثیر وکړي مونږ دغه سیندونه او دغه روانې اوبه دغه وړوکي وړوکي جریانونه چې دي دا د کابل شاوخوا او د دې نه پورته چې دا د پنجشیر نه نیولې د سالنګ برخه کې چې اوبه دې خواته راځي البته هغه د شمالي سالنګ اوبه نه ښیم دغه د جنوبي چې دا د پروان د سیند نه جدا ده دا منطقې ټولې مونږ لیدلي دي په داسې حالت کې لیدلي چې په همدغه بحراني حالت کې اوبه همداسې مفته روانې دي تنها داسې نه چې مونږ اوړي کې ورته متوجه شو پسرلی اوړی تر مني پورې دا اوبه روانې دي او بیا په مختلفو ځایونو کې مونږ دې ته خیر که انحرافی بندونه نشو جوړه ولی چه کانال ترین جوړ کو اکان زخیروی بندونه خو جوړه دیشی بلکل جوړه دیشی پا ایران که پا هند که پا دیوزه اونی که چا ورده هایی اما اغا چا نیی اغا دیر یو لوی جوار زیوی چه آلتا تقریبا ده کابل ده سیند که مگور خوشی کو پا دره و سالور میاشت کیل اغا دکی دست زیونه دوی جوری کلی دی نه دا تنها دی روان و بود پاره بلکه دی ورخت و بود پاره هم دا کسی زخیر زیونه جور کلی پا دی پاکستان که چی دی افغانستان پشان غرانه سیمی لری بازی اغوی ورطا غرانه طالبونه وایی پا دی رزیونه که دا غرونه سره نجدهش میری آغازی که هم تیگه پریمانه ده او هم دی کار امکانات شده ده آغاز تا منگا پا دی لند فاصله که یو بند جوره ولیش چه خیلی کافی اندازه و با منگا تازه تا ذخیره کهی دا پا دی هر غره کشته ده دا دا پغمان دا پغمان لمنو که دا چون غر چه ورته وای دا تور غر چه ده دا دا پغمان ده سلسله پا ادامه دی کافی سا و صافی پا دیزی که او دیدی نم پورتا پنشیر مثلا پا پنشیر که او بند و پا طبی شکل سره دا ونده ده دی غر جوڑه وی دیر آسانه و خو منگه هست تدبیر ورته ندرلود نور آگه بند آلت وجود نلری فقط آگه تاثیرات بنده بند سلطان چه زر کال مخی جور شوی و منگو ساگه ده زر کال مخی پا اندازه همت نلرو چه او غمره کارو کو بند غازی دغه سی دا نور بندونه دغه سی هغه چیز مونږه نیکونو رات جوړ کړی او هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه تخنیکي وسایل و نه تراکتور و نه هېڅ شی و خو نیکونو رات جوړ کړی و هغه ویلي چې نیکونو رات جوړې کړې وي هغه مو هم ټول یې له لاسه ورکړلې هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خوارانو راته جوړې کړې وي هغه مو واخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سین شیان پی باندی جوڑه گو دا خوب او بند ندی ملامتی خفل منگه ملامتی
سلامت و سی پوهن سی دیر مننه کور ودن سلامت و سی لطفا مکو داکتر سی مایر وست لکسنگ چی ویل شوال دی پخواه خوندی واوری نووری زای بارانونو نیوله ده البته بارانونم سیده چی تر پخواه کم دی خو وریشی سنگ کولیشو چی دا زمکی تزریق رو آیا لبار بارانونو څخه هم داسې استفاده کولی شو لکه له واورې څخه چې مو کوله؟
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه ښه مطرح شي دا به ښه وي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نورې ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښتي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د اړتیا او د ورښت ترمنځ د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنې دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنې بندونه یې نه دي جوړ کړي د دې دپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه پسرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې یا پنځوسو کې یا د هغه نه ته مخکې همداسې ضعیف اقتصاد درلود ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه اوس شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آبرسانۍ شبکه نشته دغه د اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو دغه موږ څېړنه پرې وکړو یا مثلا ورته وګورو ما خپله یو لوی تحقیق راپور پرې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړه یم راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دی دته علاقه چې ظرفیت او تخنیکي او د ډیزاین او نورو برخو ته یې موږ ورته وګورو نو دلته یو ویش دسې رامنځته شوی چې د لوی ښارونه د آبرسانۍ شرکت ته ورکړل شوي او د اطراف ښارونه چې دي دا بیا وزارت انکشاف دهات تر کنترول لاندې دي او د ولسوالیو مرکزونه نو غیر لدینه شاروالی بیا د نور وش پدای چې مثلا شاروالی د سیل او بده شاروالی مربوط کیږي، د ابرسانی د شرکت مربوط کیږي، فاضلاب د بلچا مربوط کیږي. دا څه یو مس ماش یا ګډوډی ده چې څوک نه پویږي چې شاید چا مربوط دي، او دلته نه څوک ملامت اول شي مستقیم نه ورته مسولیت ورکول شي او نه تبرت ځواب حساب وختنه تکړای شي. دا سیستم باید لسره منظم تنظیم شي، او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډېر واضح رامنځته شي، او د هغه نه علاوه مسولیتونه واضح ډول وڅېړل شي او توضیح شي، او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي یو څه کار ترسره شي. او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کوي، مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي. په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدای شي ورو ورو وغځېږي. اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي، هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي، لږ ژور ځای کیندلی وي، په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري. یعنې هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا شی ترلاسه کوي، بېرته پیسو باندې پلوري، چې دا پخپله یو غیرقانوني کار دی. اوبه د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري، او یوازې هغه د ابرسانۍ مسولیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دي چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي، او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د ابرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته ابرسانۍ کې، نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې د اوبو ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ورورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نه شي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتخنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې، اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار ماسپښین مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه کې بیخي شبکه نشته ده. یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي، د خلکو سره غږېدلی.
لکن
دغه رقم ستونزې دي ډاکټر
صاحب،
باران مثلا هغه باید سمه ده، په غلارو کېږي، اما هغه باندې بس وکړو.
که چېرته د شبکه هم جوړه شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چېشته، هلته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2,000,000 دی، دوی 10% برخې ته اوبه ورکوي، نور خو په خود نساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د یوه ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10,000 متر مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وایستل ژور، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی ساګان وایستل، هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس که موږ ګورې که شبکه موجوده وای، د قرغې اوبه ټول کابل ته بس لاندی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو څه ناڅه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کې شته، اوس د څوک راولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنې نه د وظیفوي ویش دی نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیټ وو، په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي، او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي او د شاو عروس بند یادونه مهم وخت مکمل شوی دی نه پېژم چې مکمل دی او کنه خو دې پاین حال کې د پنشیر د سیندې او بو کابل ته د تیرولو خبره کیږي نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي چې کابل دومره ډیر او بو ته ضرورت لري ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي شبکه ورته جوړه شي او کومې اوبه کابل ته راورسول شي نه دې ځمکې لاندې
کومګه ګوره بس حلارو ته لاړه حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نشي حل کولای دلته یو کمپلیټ تو انتخابونه سره ترکیب وو او هغه به حلاره روابطی چې مشترک حلاره شي یعنی که شبکه هم جوړ شي دا ټول یعنی شبکه نشي جوړېدای دومره ټول خار کابل خار ته پیو ور شبکه نشي جوړېدای دلته موږ کورته وګورو خو زه به درته سم واضح وایم چې په دې برخه باندې کار وشو د شپنی په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چاوکاټ کې اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دی هغه مکتل دي په هغه کې مرحلهیز پلان ورته جوړ شو چې تر دوه کال پورې به دومره مختزو دومره به واټر سپلای وي دومره به د فاضلاب سیستم وي دومره به د سیل سیستم جوړیږي هر 15000 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدله یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غني په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې الوله اوس چې امکانات هم کم دي پیسې هم کم دي او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا په څومره مسله کې درته کېده دا یو مسله دوه مسله موږ نه شو ویل چې تنا د کابل د خرغي او بس ټول خرته کافی دي نه یو خو مثلا مارته اشاره وکړه چې یعنی دلته شو بشته اما موږ نه شو کولای د خرغي ټول او یو د کابل څخه ته مصرف کو بیا خود سینې کې چې هم دا یو سرچینه موږ خپل کارونه
هغه بم وچ شي
ما ویل دا په راتلونکو کولو کې پیښه دا سرچینه وچ شي به موږ ټول سیستم بیا په یو ور فاجو نه سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي هر یو په خپل کې سدي باندې مخته ولاړ شي مثلا یو برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي ود شاتوت د بند نه تغذیه شي یو برخه د خرغې نه تغذیه شي د ګورې د پغمو د پنشیر سیند خبرې چې کیږي هغه که پلانونه ته موږ ورته وګورو جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېر تیرنې کړې دي هغه د کومي کابل د فارا په اصل کې دی هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي یا مثلا د سیاحت نشي وګورئ راوړل کیږي چې اوس مثلا په دې فکر کېږي کله نغلونه وګورئ چې ګوري د سیاحت کې بند د باغداري چینوالو ته ورک تر څو هلته یو بند جوړ کی یعنی د غلار د وګورایستلو د نوې کابل ته اسانه شي کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینوالو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړای وای حرارتي نو هغه په ځای د بند جوړې چې ته ودرې ګام چینوالو ته بار کول کړی شي د میسانک د پاره هم د وګو د پاره له کار جوړ شي یعنی هغه پلانونه د اصل کې د نوې کابل د پاره دي د اوره کابل د پاره نه دي خو فرق کوي هغه به وبم دلته موږ راوړو کابل خو بیا هم پراختیا کوي یعنی دا مسله په ترکیبي شکل حل کیږي کله چې رسنه ده چې په یو وخت ارشینه باندې هغه د شواروس باندې یو څه ستونزه حل کوي چې ټول نه خو هغه تر اوسه پورې باندې تکمیل دی اما د زیرمنې کابل خرته د وګړو ته کې څنګه نشته کار نور برنامه نشته ده نو په دې شکل باندې کله چې دا سیم برداشت باید ونی شي چې دا ټول کار د حکومت تر سره کې دا مثلا صحیح نه ده کومو قانون ته وګورئ قانون کې دا څه ویل شوی دی چې و به د ټولو د پاره واړیا دي هر څوک حق لري و به واړیا تر لاسه کوي خو هغه څوک چې دوی ته و به رسېږي کول شي خپل مصرف لري واخلي دا اوس سیستم هم لکه څنګه هم دا رقم دی مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دی په کلیوال سیمه کې چیرته چې غوي کار کوي شبکه یو کس یا شورا لري هغه پیسې ټولې تر څو دغه شبکې فقط مصرف پوره کینه دی غوی دی په سو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډیر لګ دی نسبتا د خارونو د کار کابل کار کې یا په ټولو خارونو کې اوس وبه کورانه ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورزي او تجارتي برخه ته په 50 ورزي چې په خادم ټیټه دغه پیسې دغه شبکې د مصرف د پاره دی نه دی د پاره شي نوې زیربنا په جوړه کې نوې زیربنا جوړول د پاره یو ګډ پلان کې دی چې جوړ شي کومه مخ کې اشاره ورته کوي کابل امتشاه بابا مینه ته چې 12 او 22 مناهی هم د څنګ په څنګ راځي نو هلته داسې یو برنامه وکړه 50 میلیون ډالره یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله د مخالګونې پیسې اخیستل کښې یو څه ټوله کړې مې ماته چې څومره خلک وویل د کورونو ته پایپونه رسول میترونه ورته لګول هر څه په ډیجیټل باندې باندې ډیر ښه بیا پس څو کلونو پورې به دا شبکه هم د شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي بیا وروسته به د زیربنا حکومت ته تسلیمېدله نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي یعنې منظمې نمرې دي کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي یعنې دې ته هم هغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې پی پی پي ماډل باندې یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه کېدای شي دغه یو پروژه نور خارونو ته هم وغځول شي خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او تشکیل ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
د خصوصي سکتور یادونه وکړه یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي په دې پروژه پانګونه وکړي شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نیبی کابل لپاره وي خو که د هرې سیمې لپاره وي په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسئولیتونه په غاړه واخلي پانګونه وکړي خپل ګټه هم وکړي او خلکو ته هم اوبه ورسوي دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي حکومت هر کار ډیر په ځنډي او ډیر ورو وي ډیر وخت نیسي نو که داسې کار وشي نه پېژنم چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لوی پانګونې وکړي او کنه
دغه څو برنامه لري یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی څو دا چې په اوسنۍ شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره دي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ذاتي خبره تېروي دا پخوا هم شوي دي دلته څو پړاوونه لري پخوا هم یعنې بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره بیا توافق کوو چې موږ دغه کار در رقم کوو هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي نو یعنې یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلي و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو تاسو د مونږ سره موافقه وکړي که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل یعنې داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه رښتیا نه وي خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه ناسته یا کار کړی دی یا مثلا رښتینی وو هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي د پنشیر نه لنډې نورې حل لارې هم شته مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس په بند والی څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخ ته لاړ شي نه دا چې درس سره بحثونه پی وکړي
ډاکټر صاحب مایر دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي نلونه جوړ کړي او کور په کور وبو وشي دا یو ډول ټولنیز بی عدالتي نه رامنځته کوي مثلا دغه کورنۍ چې وصل لري کار لري پیسې لري هغوی به اوبه چلې استعمالولی شي اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي وسخو حداقل څه ناڅه لزمه کې لاندې اوبه استلی شي بیا به دا اجازه هم نه لري
ګورې دغه لپاره ته حل لارې شته یا خو د اوس هم د اوسنۍ سیستم هم بې عدالتي دی عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی یو نفر چې هر څومره اوبه وکاري هغه ته هم په 15 افغانۍ دي او یو نفر چې لږ اوبه هم وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دي یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو یا برق ته یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر دي نسبتا یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي دا رقم شته خو د خصوصي سکتور دپاره د هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو د هغې په اساس مختلا شو خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې وو چې هغه د دې وخت نه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي دا اوس په خپل عمل خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي هم دومره د صفایي پیسې یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي یا ځینې مثلا په شاروالي شته بیرته اخلي د تصفیه نو د اوبو خوم دومره زیات نه دي داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ورسې چې 1.5 سلنه خپل عاید به غوته ورکړي نه اوبه ګورې ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک واخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي یعنې بر بیا یې ډیره ټیټه ده اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه تیری 1.5% ډیره غازمي قیمت دی یعنی زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تش هم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی دا یوه مسله بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی موږ ورته وګورو عینو مینه کې ښه مثال یې دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي او فی کور ولس افغانۍ پیسې ورکوي د یعنې د حکومت نم نیمایي دا خپله د یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته چې تشویق شي یا میکانیزمونه ورته جوړ شي یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي هغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کړي. دا یو مثال لدی په کابل کې مو میره سبز بل ښارګوټی دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله د ځکې نه بې اوبه راایستلې ذخیره یې درلوده بیا کورونو ته ویشله خو ستونزه د هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینو مینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی خود نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي نو په دې خاطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني ډول باندې په نورو ښارونو کې هم خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو خو دا ده که مثلا موږ د کابل په هغه دولتي شبکو ته هم وګورو چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د هغو د فاضلاب سیستم خراب دی هغه کابل سیند ته چارج کړي دي یعنې تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی. خپله هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار دپاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي. نو ډېر پلانونه په کاغذونو کې شته خو ستونزه دا ده چې موږ حکومتونه او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس راځي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه. یو دوه اورېدونکي هم لرو وګورو چې دوی څه وایي. لومړی اتل صاحب مهرباني کوي.
اسمت سروان صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې کور مدان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي. سلام تاسو مېرمنو ته وایم واقعا ډېر شایسته خبرې وکړي. محترم اسمت سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغلی ده دا په ټوټل افغانستان کې انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورشتونه وکړي. سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعا په کابل کې د اوبو ساته بيخ شته تللې ده. زما په پامو فکر محترم اسمت کاروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مخار کې د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته بهتر معلومات چې هاوی ولایت دی مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښه تللې دي کبالا جوړې چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي. دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري. سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي.
صحیح ډیره مننه. سلامت اوسئ اتل صاحب. احمدی صاحب تاسو نو بته مهرباني کوئ. سلامونه.
سلامونه. سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه.
سلامت اوسئ مهرباني کوئ.
او روغ اوسئ مهرباني. سلامونه وایم سروان صاحب. موږ تاسو په ټولو کې وګورو هغه مېلمه خو ډېرې ښه خبرې وکړې. زه ټولو سره موافق یم. نو بدبختي ده چې کېدای شي دغه پرته یو قانون نشته. قانون به چې کېدای شي ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي یو چا جب ته ورځي په هغه باندې سکتورو باندې به کار کوي ټول خلک په هو ټولي حکومت هم ټولي هغه شرکتو والا به هو ټولي. نو دغه بنیادي کارونه دي. وګوره اوبه رښتیا هم ډېرې کټت لري دي. نو په دغه کله لکه مېلمه چې ویلار حکومت راغلی یو سور دي تېرې کړي خپل جیبې ډکړی ده بس هغه قوانین چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب مرغانو لپاره زنګلو لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي. نو ما دا ویل کړم چې دا چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي. دا وګ خو وګره ډیره کړتلې سره چې د دې بارو کې د تاریخي بغلام د وګو مرکز یا خبر سانګو وګوره تلې نو ته وګ ډیره کمې سوي دي سينو کې کمې سوي دي په توګه به خاص توجه ما ته ورې نو د شپه کال په 2000 کال پورې چې وګ کابل کې نه نو کابل وګړي پڅ کوي
ډېره مننه. سلامت اوسې کور ودان. ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني. او بل په زمن کې خبرونه ورستیو برخو ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي
چې دی اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي، له احتیاط کار واخلي، لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي بې درېغه اوبه استعمالوي، د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي؟ دا اوسنی بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی، څومره خطرناک دی؟ مهرباني
ډېر مننه. لومړی خو دا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوې، اوبه هماغه ثابته کچه دي، او بس توفیق بدلونونه پکې راځي، خو ثابت کچه کې باید توفیر رانه شي. یعنې څو لارې نورې هم شته. یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی، هغه د کومو برموی چې ویل شوي تقریبا دا د سټلایټ نه انځور کړي دي. په ټول افغانستان کې شپږویشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي، او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې په کوم ځای کې مثلا ډېر ځانمنې کړي، کوم ځای کې لږ ځانمنې کړي. خو کېدای شي هماغه ته دي ورو ورو داسې یو هڅه جوړه کړي چې میتار ورته ولګي یا یو مالیه پرې وځه کې تر څو کم غشي حلارې. ورو ورو داسې که موږ وویو دا دي چې خلک د ورو ورو ځان د دغه کمابۍ سره یا د اوبو د سپما کلتور د ځان سره خپل کړي. که موږ ورته وګورو په ښارونو کې کوم خلک چې پیسې لري هغوی ډېرې اوبه مصرفوي، ځکه هغوی ته د اوبو مصرف دومره نه ښکارېږي، او خو دوی په خپله ناګاهانه ډول د بل چا په مرۍ باندې پښک دي، یعنې هغو ته اوبه کموي. دا باید دوی سره دا فکر وي چې دا چې کومې اوبه مصرفوي، چې موټر مینځلو دپاره یا د سړک د لمدولو دپاره یا د نورو چارو دپاره، دا د یو بل چا د څښاک د خولې څخه دوی راګرځوي. نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري، او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي. نورې حلارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول. مثلا د میلمه مخکې مونږ ته ویل چې هلمند د کرنې ولایت دی، سمه دلته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي، وریجې شولې که صحیح، خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري. هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 3,000 کورونه لري، حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده، په هفته کې یو ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي. په فراه کې چې کومه شبکه شته ده، هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول. نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي، چې د اوبو مصرف کم شي، یعنې په کرنه کې د بدلون راولي، کراپ ترانزیشن ورته وي. دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته، یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې، یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې، چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي. جوزجان یو وچ ولایت دی، تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده، خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري، اما اداري تشکیلات لري، اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا ور روان دی، کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي. د مزار او شبرغان دغه هغه لري، امتیاز لري. نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي دوی د اوبو په برخه کې سپما وکړي. یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالیو ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاسي. مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې 6 ساحه ده، دا جګه ده، شاروالی په ټانکر باندې اوبه راوړي، هغه ځایونه اوبه کوي. خو که چېرته همدغه شنه ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي، او کومې کټارې چې اوس پکې دي هغه دې پکې وي، دا د سړکونو اوبه به د باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي، هم به هغه ځای خړوبوي، حد اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري، هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي. نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي، د ساتیرۍ ځای، د لوبو ځای، هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي. دا د حلارې د نیچر بیس سولوشن وی، دا په ټوله دنیا کې اوس موټ شوي دي، داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو. نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، او په نورو حلارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي. یعنی خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي، او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي، هغه چې هر چېرته دي. وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي، د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي، او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفادې باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي. ګورې ستونزه دا ده چې شبکه نشته. د اوس په مثلا دوهویشت ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نورو ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي، بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي. نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو، بیا شبکه ورته جوړو. حالا را ایداد شي اول شبکه جوړه شي، بیا خار جوړ شي. او د دې لپاره فقط یو میکانیزم رامنځته کول پکار دی، نه دا چې مصرف زیات وشي. نو په دا حالا رو که چیرته فکر وشي، امکان دې شته چې موږ د یو ستونزه حل کړو، د غیر دغه په وضعیت هم در رقم دوام بود.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص همدارس د کابل پوهنتون له پوهانی استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل، او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریدل.